درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زما جملن سلامونه د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې ومني. په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلای شي. په نننۍ خبرونه کې میر احمد سافر سره تخنیکی همکاري کوي. دا معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم دا مهمه خبرونو سر ټکی. نن په دوه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. افغان چارواکي وایي په بلخ کې د طالبانو یو سر ګروپ له خپلو شپږو ملګرو سره د یو ماین ځای پر ځای کولو پر مهال وژلی. او تمدا ایران با نن له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقه پر بنسټ پر خپل ژمنو کې نور کمښت راولي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه نن په دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د خبرو لړۍ وځنډوله. څو د افغان سیاستوالو او چارواکو په ګډون په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د دې غونډې یو ګډونوال د ازادي راډیو ته وویل د دې خبرو ته ډېر هیله مند دی.
بین الافغانی ناسته چې د حکومت په ګډون د مختلفو سیاسي اړخونو استازي په ګډون ولري، د امریکا او د طالبانو د خبرو په نهایی کولو کې و همدارنګا بعد بین الافغانی مذاکراتو د لپاره زمينه سازوسی.
لدی مخکې ویل شو چې ټول ګډونوال په خپل شخصي ظرفیتونو په غونډه کې ګډون کوي او د هیڅ استازي توب نه کوي. خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین ویل چې افغان سیاستوالو سره د یک شنبه او دو شنبه په ورځو خبرو ورسته د سې شنبه په ورځ د جولای په 9 نیټه به خپل خبري بیا پایل کړي. دوی دواړو دروانو خبرو په اړه زیاته خوشبيني څرګنده کړې ده. افغان چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو یو سر ګروپ له خپل شپږو ملګرو سره د یو ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال وشل شوی. په شمال کې د 209 شاین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته ویل د پیخه د چاربولک ولسوالۍ په ارزنکار کلی کې شوې ده.
یک ماین حراس افغانای طالب بالای خودشان انفجار کردند که در نتیجه
دوی پر تروریست و طالبانو خپل ماین چاودلی چې په نتیجه کې د ملامت وکیل په نوم د طالبانو یو سر ګروپ له خپل شپږو کسانو سره د چاربولک په ولسوالۍ کې وشل شوی. خغلی رضایی وایي طالبانو غوښتل دا ماین د افغان ځواکونو د تګ راتګ په لاره خښ کړي. بلخ د شمال له نسبتا آرامو ولایتونو څخه دی، خو په څیرمه ولایتونو جوزجان، سرپل او فاریاب کې د پسرلي له پیل راهیسې سختې جګړې روانې دي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې د پولیسو یو نوی کنډکټ جلال آباد ښار د 5 دروازو د ساتنې لپاره په دنده ګمارل شوی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو د والي شاه محمود میاخیل له قوله ویلي چې د پولیسو دا کنډکټ د باریکاو، کامې پله، چپلیار، بیسودو او درونټې په سیمو کې د جلال آباد د ښار په دروازو کې ځای پر ځای شوی او عملاً خپل فعالیت پیل کړی. بیان د خغلی میاخیل له قوله زیاتوي چې دا کنډک به ښار ته د مخدره موادو د قاچاق او د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د جلال آباد د امنیت لپاره د نوو تدابیرو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش او په ځینو نورو کې بیا وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. تمه ده چې ایران به نن یک شنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس خبر ورکړی چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکزي عباس عرقچی به په سیمه ایز وخت سهار په 10:30 د کولی یو شمېر چارواکو سره په ګډه په یو خبري کانفرنس کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبری اژانس د ایرانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی خبر ورکړی چې وایي ایران به اعلان وکړي چې د ایراني مو د غني کولو کچه به په 50 ته لوړه کړي. د اټومي موافقې له مخې ایران کولی شي یورانیم په ټیټه کچه په 50 تر 3.8 غلظت پورې غني کړي او تر 300 کیلوګرامه پورې زیرمه کړي. خو ایراني چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د غني شوو ایراني مو د تولید کچه د اټومي موافقه کې له ټاکل شوې اندازې زیاته کړي. د ایران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ترکمنستان له چارواکو سره په کتنه کې یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې. فدریکا موګیرینی پرون د جولای په شپږمه نیټه د ترکمنستان پلازمېنې اشخابات ته ورسېده او دا موافقه د بهرنیو چارو له وزیر رشید میردوف سره د کتنې پر مهال لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به اروپایي ټولنه د سپتمبر میاشتې له پیل سره سم په اشخابات کې خپله رسمي څانګه پرانیسي. دې ټولنې تر اوسه هلته یوازې د اړیکو یو دفتر درلود. د بشري حقونو ډلو مخکې له میرمن موګیرینی غوښتي چې د بشري حقونو د ښه کولو په برخه کې دې د ترکمنستان پر چارواکو فشار زیات کړي. دا ترکمنستان حکومت د نړۍ د ډیرو ځپونکو حکومتونو له ډلو شمیرل کیږي. دا امریکا د فلوریدا په جنوب کې د پیزی په یو رستوران کې یوې چاودنې له شلو زیات کسان ټپیان کړي. دا چاودنه د فورت لاوډرډیل سیمې د جنوب په هغه واټ کې شوې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي او په نتیجه کې رستورانت ویجاړ شوی او څیرمه دوکانونه او موټر زیانمن شوي. که څه هم د اطفایي مامورینو ویلي چې د پیښې په ځای کې د ګازو چاودلې پایپونه موندلي، خو چارواکي وایي د پیښې د عواملو په اړه پرېکړه تر اوسه له وخته مخکې ده. د سیمې د پولیسو یوې افسرې جیسیکا راین ویلي چې په چاودنه کې لږ تر لږه یو ویشت کسان برسېرن ټپیان شوي دي. دا خبرونه دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنی نیم ساعته خبری مجله اوري. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ دا نور خبرونه زبوک په پانه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې دا موضوعات لرو. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د پایل په خاطر چینن پیلېږي د دوو ورځو لپاره وځنډید. پر دې موضوع په رپورټ سربېره راوړئ چې د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ په کابل کې د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته له ورغلي هیئت غواړي هڅه دې وکړي چې د جګړې دواړه لوري وربند او د جګړې ختمولو ته وهڅوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورئ چې ایراني چارواکي د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکوي او وایي غواړي د یورانیمو د غني کولو د غلظت کچه په 150 ته لوړه کړي. د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعت خبري مجلې په پایا کې اوریدلی شي. دا امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د پایل په خاطر د دوو ورځو لپاره وځنډید. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې خبرو کې د اساسي پرمختګونو خبر ورکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني خبرې نن یک شنبه په دوحه کې پایل شي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د اوم پړاو خبرې تر ټولو ګټورې بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د شنبه په ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی د خبرو په اجنډا کې د څلورو واړو شاملو موضوعاتو په برخه کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. دا ضمانت چې د افغانستان له خاورې به تروریستي فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش، په بین الافغاني خبرو کې ګډون او دایمي او پراخ اوربند په اوو پړاوونو کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د بحثونو اصلي موضوعات وو. خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې خبرو د پرمختګ په برخه کې خوشبيني څرګنده کړه.
موږ تر اوسه پورې د مذاکراتو لپاره مختګ نه راځي یو او امید لرو چې پاته کار هم ژر بشپړ شي. تر اوسه لکوم خاص خن سره نوې مخامخ شوی په مذاکراتو کې.
خلیلزاد او شاهین دواړو ویلي چې خپل غونډې د جرمني او قطر په کوربتوب د بین الافغاني خبرو د پایل په خاطر اوس زندوي او د سه شنبه په ورځ د جولای په 9 به بیا پیل کړي. بین الافغاني خبرې په 13 اپریل میاشت کې په دوحه کې په پام کې وي، خو د ګډونوالو د شمیر پر سر د دوړو خواو د لانجې له کبله کنسل شوه. حکومت قطر ته یو 250 کسیز لست وسپاره او طالبانو هغه د واده له محفل سره تشبیه کړ. اوس ټاکل شوی چې په دوحه کې به تر شپېتو پورې کسان نن او سبا دوشنبه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دوی کې له حکومتي چارواکو نیولې تر جهادي مشرانو، سیاستوالو، د مدني ټولنې تر استازو او محدود شمیر خځو پورې بیلابیل خلک شامل دي. له دې مخکې ویل شوی چې هر استازی به په خپل شخصي ظرفیت په غونډه کې ګډون کوي او د هیچا استازیتوب به نه کوي. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم په دې استازو کې شامل دی. ښاغلی زاخیلوال د دوهې د غونډې له پیل مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې غونډې مدیریت باید په دقت سره وشي.
فضا مثبته مونږ وینو، هم د هغو استازو چې د کابل څخه راغلي دي او هم د طالبانو په منځ کې، مګر کافي اندازه د بې اعتمادۍ فضا هم ده. نو د دې بې اعتمادۍ د فضا د راوتلو څخه باید چې بین الافغاني مدیریت دغه ناستې او درستۍ او ناستو په ډېر دقت سره وشي.
ښاغلی زاخیلوال زیاتوي چې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د بهیر له بشپړولو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل سره هم مرسته وکړي. په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو له ګړندې کېدو سره سره طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو پیل او همداراز د اوربند غوښتنو ته منفي ځواب ویلی. تیرونی طالبانو په پلازمینه کابل کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. د دې حملې ډیری ټپیان د ښوونځیو ماشومان زده کوونکي وو.
بلخوا په کابل کې د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته له ورغلي هیئت غواړي هڅه وکړي چې د جګړې دواړه لوري اوربند او د جګړې ختمولو ته وهڅوي. دې ډلې د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره له هیئت دام غوښتي چې د دې ناستې له راستنېدو وروسته د بحث موضوعات له خلکو سره شریک کړي. په پام کې ده چې په قطر کې بین الافغاني غونډه چې یو شمېر سیاسي او حکومتي څېرې د مدني ټولنې غړي ښځې او طالبان پکې ګډون کوي د یک شنبې په ورځ یعنی نن پیل شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوهې ته له ورغلي پلاوي غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان هڅه دی وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابر کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلي چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بحث شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدني ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو غړي فریده نیکزاد وایي
واضح است که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې خکیل کورنی او بهرنی اړخونه خپلې ګټې لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره ځي باید ملی او هیوادنۍ ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکي خواوی باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوحه په ښار کې جوړ او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا شپېته استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی دی. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل
د من ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمی غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کېږي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
ګڼو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې لیکلي. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
د امریکا له لوري د سولې د خبرو له دوام سره د افغانستان په جنوبي ستراتیژیک ولایت کې شخړې په زیاتېدو دي. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورسپانې په دې مطلب کې د کندهار امنیتي وضعیت کتنه کړې او لیکي کندهار چې د طالبانو د راپورته کېدو اصلي مرکز ګڼل کېږي په تیرو 12 کلونو کې ډېرې خونړۍ پېښې پکې شوې، خو په دې وروستیو کلونو کې د کندهار ښار په ګډون د دې ولایت ډېرو سیمو کې ناامني په تیره بیا هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د ورسپانې په لیکنه دغه شخړې بیا د دې ولایت د پخواني امنیې قمندان جنرال عبدالرازق چې ویل کېږي د طالبانو په وړاندې د سختې تګلارې په غوره کېدو سره تر ډېره د شخړو مخه نیولې وه، تر وژل کېدو وروسته زیاتې شوې دي. د نهو اولادونو پلار عبدالقیوم چې 19 کلن د پولیسو افسر زوی په دې وروستیو کې وژل شوی وایي کندهار ښار ناامن شوی او موږ ډارېږو، ډېر خلک داسې انګیري چې وضعیت به لا خراب شي. سٹارز اینڈ سٹرائپس د ناامنۍ د یوې بېلګې په توګه د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو د تېرې اونۍ پراخ برید ته اشاره کوي چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 19 کسان مړه او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل شول. ورسپانې وړاندې د خاکریز د ولسوال آغا نور څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د دې ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو فعالیتونه دومره زیات شوي وو چې دولتي مامورین یې تېښتې ته اړ کړل او اوس دا ولسوالۍ بشپړ د طالبانو په محاصره کې ده. د کندهار د ولایتي شورا یو غړي محمد یوسف یونسی سټارز اند سټرایپس ته ویلي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې لا روانې دي او پای ته نه دي رسېدلې چې د کندهار د ډېرو ولسوالیو یوازې مرکزونه د دولت په لاس کې دي او پر نورو برخو یې طالبان واکمن دي. د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب بیا د ورسپانې ته ویلي چې له خلکو سره لوی اندېښنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اړخه ده. د هغه په خبره له هر یو سره دا اندېښنه شته چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل ملاتړ پای ته ورسوي، ښایي په دې هېواد کې بیا کورنۍ جګړه ونښلي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورسپانې هم په قطر کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته پام اړولی او لیکي دواړه خواوې هیله مني دي چې د دې خبرو په نتیجه کې به د سولې او تړون نهایي کړي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د تړون خاکه برابره شوې او یوازې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو دقیق مهالویش او دا چې طالبانو ته څه خطاب وشي مسایل پاتې دي چې دواړه خواوې پرې بحث کوي. ورسپانې د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې بیا چې ویلي دي که ځواکونه له افغانستان نو باسي هم د استخباراتو یو پیاوړی ځواک به په دې هیواد کې وساتي، د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې یو خنډ بللی دی. بل ستونزه دا ده چې طالبانو ته څه خطاب وشي. طالبان تل د افغانستان د اسلامي امارت نوم اخلي، هغه چې په 2000 لومړي کال د امریکا د پوځي حملې په نتیجه کې ړنګ شو. متحده ایالات له دغه نوم سره مخالف دی او نه غواړي چې طالبانو ته ډیر مشروعیت ورکړي، او په کابل کې بیا د لویدیز ملاتړی افغان حکومت خو بیخي له دې نوم سره جوړ نه دی.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیوونه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ د دې ادارې د درې غړو دندې زنډولې. د غدرې کسان د کرکټ بورډ اجرایی ریاست سرپرست اسدالله خان، د غراوی د کمیټې پخوانی مسول دولت احمد زی او د کرکټ د ټیم مدیر نوید سایم دي. د افغانستان کرکټ بورډ یو کمیټه وګمارله چې په دوو نوي کې د غدرې کسانو کړنې او پر دوی لګیدلې تورونه وارزي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی غړو د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې تصمیم ونیو چې د کرکټ بورډ د اجرایی ریاست د سرپرست اسدالله خان، د غوراوي کمیټې د پخوانی مسؤول دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم د مدیر نوید سایم دندې وځنډېدې. دا تصمیم په داسې حال کې نیول کېږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې پرله پسې 9 سیالۍ وبایللې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د دغه بورډ له نورو غړو سره د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د بورډ پر دغه دریو غړو د لګیدلو تورونو د ارزونې لپاره یوې کمیټې خپل کارونه پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ممبرانو نه یو ځانګړی کمیټه تشکیل شوې ده. ضیاءالحق امرخیل، کرلاتیب مشل او الهام صاحب. دا به په دوو اونۍ کې دننه د دوی په مورید باندې څېړنې کوي او دا به برته بورډ ممبر ته وړاندې کوي. که چیرته په دغه څېړنو کې کم شی نه و، دوی به برته خپل مسؤلیتونو ته دوام ورکوي، او که چیرته کم شی واقع شوی و، کم اتهامات چې دي، نو دوی به د خپل دندو نه ګوښه کیږي.
خاغلی فضلی پر دغه دریو غړو د لګیدلو تورونو او د دوی د دندو د ځنډېدو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو په ظاهر کې د کرکټ په نړیوال جام کې پر دغه ټیم د انتقادونو او اندېښنو وروسته دغه تصمیم نیول شوی دی. خاغلی فضلی دا هم وویل د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې د ګلبدین نائب په کپتانۍ هم بحث وشو او په یو ونۍ کې به د نائب برخلیک روښانه شي. بلخوا د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل وویل دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم کړنې ارزولې دي. د وویل د کرکټ په چارو کې د خوالی په خاطر یو لړ تصامیم نیول شوي دي.
هر تصمیم مو عاقلانه تصمیم وي، نه سیاسي تصمیم وي، نه عقدوي تصمیم وي، او نه همدارنګه د یو چا په حق کې خدای نه خواسته طرف وي، بی طرفانه بحث. نو دې لپاره د کرکټ بورډ ژمن ده د افغانستان ولس اطمینان ورکو. دوهم بحث، موږ ژمن او متحد یاسو چې د بهبود لپاره بشپه ورځ کار کوو.
د افغانستان د کرکټ ډله د کرکټ د نړیوال جام له سیالیو وروسته د شنبې په ورځ کابل ته ستنه شوه. په دغه جام کې د افغانستان د کرکټ پر لپسې ماتې د ډیری افغانانو او په تیره د کرکټ د مینوالو ژورې اندېښنې پارولې دي. حتی ځینو په فیسبوک کې لیکلي چې نور به د کرکټ لوبې ونه ویني. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی چارواکو د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړی. وایي غواړي د یورانیمو د غني کولو د غلظت کچه په 150 ته لوړه کړي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې له مخې ایران په 3.8% په غلظت د یورانیمو د غني کولو اجازه لري. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نه واورو.
تمه ده چې ایران به نن یکشنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکچی عباس عراقچی به په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 له یو شمیر چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی خبر ورکوي چې وایي ایران به اعلان وکړي چې د یورانیمو د غنی کولو کچه به په 150 ته لوړه کړي. د رویټرز د راپور له مخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړي سلاکار علی اکبر ولایتی ویلي دي چې چارواکي په 3.8% څخه چې د ایران په اټومي موافقه کې ټاکل شوې وه د یورانیمو د غنی کولو د کچې د لوړولو په مسله کې په یو نظر دي. ولایتی ویلی دی چې ایران د سولیزو اهدافو لپاره په 150 ته د یورانیمو د غنی کولو د کچې لوړولو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د آیت الله علی خامنهی پر رسمي وبپاڼه خپرې شوې دي. د اټومي موافقې له مخې ایران کولی شي یورانیم په ټیټه کچه په 3.8% په غلظت تولید او تر 300 کیلوګرامو پورې زیرمه کړي. خو ایرانی چارواکو اوس ویلی دی چې د غنی شویو یورانیمو د تولید کچه په موافقه کې له ټاکل شوې اندازې څخه زیاته کړې ده. د ایران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد بندیزونه یې بیا ولګول. اوسمهال برتانیا، فرانسه، جرمني، روسیا او چین د موافقې ته ژمن پاتې دي. د بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صادرات او د بانکونو سیستم په نښه کړي. ایران د دې بندیزونو په ځواب کې سږ کال د مې په 8 د اټومي موافقې نورو لاسلیکونکو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو تهران به د دې موافقې له مخې د خپلو مکلفیتونو په ژمنو کې کموالی راولي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو له دې موافقې د ملاتړ د اعلان تر څنګ د ایران لخوا هر راز مهلت رد کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې پر تهران غږ کړی دی چې له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي د او ایرانی سیالی حسن روحانی موافقه کړې چې د روانې جولای میاشتې تر 15 پورې به د ایران د اټومي کړکیچ په اړه د خبرو د پیل لپاره د شرایطو د برابرولو هڅه کوي.
سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي هیئت سره د خبرو لړۍ وځنډوله. څو د افغان سیاستوالو او چارواکو په ګډون په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. افغان چارواکي وایي چې په بلخ ولایت کې د طالبانو یو سرګروپ له خپلو شپږو ملګرو سره د یو ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال وژل شوی دی. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي چې د پولیسو یو نوی کنډک یې د جلال آباد ښار د 5 دروازو د ساتنې لپاره په دنده ګمارلې ده. تمه ده چې ایران به نن یک شنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس ویلي چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکشي عباس عراقچی به په سیمه ییز وخت د سهار په 10 بجو او دیر شده خو یو شمیر چارواکو سره په ګډه په یو خبری کانفرنس کې د خپلو ژمنو د کمولو جزئیات وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ترکمنستان له چارواکو سره په کتنه کې یو دوه‌اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. فدریکا موګیرینی پرون په ترکمنستان پلازمینه اشخاباد ته تللې وه او دا موافقه یې د بهرنیو چارو له وزیر رشید موریدوف سره د کتنې پر مهال لاسلیک کړه. او د امریکا د فلوریدا ایالت په جنوب کې د پیزا په یو رستوران کې یوې 14 له شلو زیات کسان ټپیان کړي. دوستانو ستاسو له راغلو سیموسینو څخه سید خان سیلاب له هلمند نه ویلي د طالبانو او د حکومت دواړو څخه غواړو چې هیئتونه یې په دوحه کې رغنده خبرې وکړي. نثار احمد له نورستان نه وایي تر هغې به کرکټ نه ګورم تر څو پورې چې پکې بدلون نه وي راغلی. بشیر حبیبزی وایي طالبان د سره باید افغاني خبرې وشي. دوستانو مخکې له دینه چې زما بل همکار راشي ستار فروغ راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی د دې نیم ساته خبری مجله پای ته رسیدلې یو نو راځي چې د پای په دې شیبو کې د ژوند رنگونه واورو.
د ژوند رنگونه نوم دي صدې څه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم سحر صفید او زه په خوا په مکتب کې نتاقم او وز د تمثيلي پارچي او ترانه سره يم.
ښه، څوم صنف کې ته؟
زه سلورم کې.
هر ورځ د سټیج پر سر تمثيلي ټوټي وي ترانه وي کنه کله کله کوي؟
نه کله چې کوم پروګرام وي کنه بیا مونږ خبروي بیا مونږ خپل تمثيل برابرو.
تمثيل د چرته زده کړی؟
تمثيل اول زمونږ خپل استاد و د فر یو استاد اوس مهالم زموږ سره دې سره مونږه کړی.
اول کې د څه ډول تمثيل کولو کې سره ته وکی؟
کې زه خپل په مکتب کې چنه تا قوم نو په هغه وخت کې دا اکا خو پیژنې کنه اگر هغه له مونږ ته یو قصه کړي و د هغه قصه نو ډېر خاصه و هغه قصې نه مونږه تمثيل جوړ کو چې په کوم ورځ چې دا زمونږ پروګرام په مکتب کې په هغه ورځ کې مونږه دا بیا تمثيل وړاندې کو ډېر خلکو خوښ شو ډېر پکې جړلم.
خپل د څه ډول رول خوښیږي؟
زما نتاقیم هم خوښیږي پکې او داسې رول چې ډېر پکې خبرې وي او ډېر ښه رول وي.
کله چې راځي د خلکو مخ کې درېږي غږېږي تمثيل کوي بې جراته کېږي خو
نه 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 پخوا چې مونږ مکتب کې و هلته به مونږ دا ډېر خلک به راتلل کنه مونږ دومره بې جراته نه وو او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جراته دي ډېر نام خدا
لکه ډېر غټ غټ خلک دي کنه ماشومان او ځوانان خو پرې د غټ غټ خلک دي د جرات نشي کولای کنه لکه کوم جرات چې تاسو لري دا کور کې مثال درته وایي کور کې تشویقوي استادان متشویقوي څه کې ساده چې داسې باجورات ته ماشومان نس
مور پلار چې دی مونږه تشویقوي دي تا او استاد تشویقوي مدیر صاحب مونږه تشویقوي د دې لپاره چې زمونږه آینده ښه شي کنه همدغه جرأت دی چې مونږه نن سبا یو څه زمونږ څخه جوړي کدا جرأت نه وي مونږ نشو کولای چې یا ډاکټر شو یا بل
د سټیج پر سر د ویاندوی یا نتاقې د تمثيل او د ترانو څه ګټه تاته رسیدلې؟
ما ته د دې ګټه سوي چې زه باجرات شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم او ما چې کله نتاقې کوله ما خپل اړ یو خبر نه بعد یو شیر درلودو او ټول می پیاد دی
یو شیر کو وسراته وای
ولی نه بسم الله الرحمن الرحیم ظالم اورس کی د میزان نو ته بس وای چې د نو کاندي پرسان نو ته بس وای چې د مظلوم ویني د سکل د شراب پر ځای چې د مظلوم ویني د سکل د شراب پر ځای د هغوی غوخه د خړل د کباب پر ځای او یو بل منظر چې غټي پسې وای پلاس بدر شي چې غټي پسې وای پلاس بدر شي چاول چې په دریاب کې گوهر دي
ډیره مننه خوشاله اوسه
جن دې